نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یوې سروې موندلې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغان ښځو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کېږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر ښځو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو ښځو چې په دې سروې کې یې برخه اخیستې ویلي چې د سالنډۍ ژور خپګان، جلاوالي او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پېښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د ښځو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلی سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانې تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې آرزو سادات میلمنې دي. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلې مومند او اغلې سادات چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کېږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعیا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کېږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. مننه لیدې چې خپرونې ته بلنه راکړله. طبعا هغه ټولنیزې ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او کار ته نه تللو، چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنی د نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنی کمترینه خوشحالۍ درلودله د هغه دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی د ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډېرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات اوس ورځ ورځ زیات شوي دي او ډېر شوي دي. نو زه هم یعنی د ګزارش سره تناسب په بعضې وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په ښځو کې د ژور خپګان، د بې ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای سي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او لیدونکو ته مننه چې وخت مو راکړې. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې وایم چې افغاني میرمنې فی الحال د نړۍ تر ټولو غمجنې مېرمنې دي زما په نظر. یعنی په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبر نه دی چې موږ حیران شو، په دې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی فعلا کوم حالت چې په میرمنو تیریږي دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه اوسي. او ستاسو خبر کې تاسو دا یادونه هم وکړه چې په ځانوژنه وژنه زیاتره نجونې کوي، یعنی ښځې یا میرمنې کوي. نو هغه هیواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، د پوهنتون دروازې تړل شوې وي، صحیح خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسیږي او دغه صحیح خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هیواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو، یا په هرې برخه کې، په دې باندې موږ خپل هیواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. زه وایم چې ولې زموږ خلک، ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمونه ولې باید په ښځو باندې وسي. زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي. نو په خپله افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي، او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هر نجلۍ او په ټوله کې هر ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې څوک، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ستا په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو. اغلی سادات تاسو خبره پښتنه، اغلی مومند او بخشي تاسو خبره پښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی لخوا څخه سروې سوې ده، دوی ویلي دي چې ښځې اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې ستاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیکه توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینې ناوړه دودونه ست چې لکه بلې شدي، داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري؟
طبعا دغه دواړه د ارخونه دي، شته په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جوړي اغیز لري، خو په ژوند لري. په افغانستان کې کوم غ خپل تیر تاریخ ته وګورو، هم وره همیشا په مرکز په ساته لکتر خو هرڅونه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته ځو چاته نه پوهې کچا ټیټه ده، په همغه اندازه د خود په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بې عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه متاثر شو، واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکانات یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیاته د شمېره میلیونونو ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي او د دې د ژوند په مقابل کې رسیم چې ډېرې ستونزې مخکې لرلې اوس هم لري. بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی
یا د صحی مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي، ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل دا ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي، ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپلې کورنۍ ته خپل اقتصاد هم رسیدګي کولی شي او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پرمختللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر د تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېره نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، روغتیا په بخش کې، ځکه اولاددارې دي. موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده، هره کورنۍ تر اووه اته نه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان یې سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري، میندې نه پوهه دي، نارسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه دې صحیح سالم وساتي، محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي، څنګه پاک صحیح خواړه اوبه او نور ضروریات او اړتیاوې د خپلو ماشومانو پوره کړي، چې دا ټول ضرورت ته پوهاوی ته لري، ضرورت کار ته لري، کلینیکونه باید فعاله وي او باید هلته ټیمونه واچي پرې د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي چې د ښځو د خوا نورو ښځو ته پوهاوی ورکړل شي کور په کور د دې ته خبرې وشي. اما متاسفانه په دې شرایطو کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي، په دې معنا چې موږ په لویو لاسته ځان یو لویې کندې ته غورځوو چې د هغې نه را ایستل به ډېر مشکل وي او دا به د نیستۍ کنده وي، دا به ډېر وروسته تګ وي. زموږ په اوسنۍ ټولنه کې اوسنۍ شرایطو کې موږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی، ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي. هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول، یو غمګین، یا یوه کونډه، یا یوه ښځه اړمنه، یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې، مسافر دي، مهاجر دي. یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپله ستونزې موږ ووایو، په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري، هر پړاو ته ګوري ستونزو انبار دی. نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو، یو نسبي ارامتیا ده، که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي، صحت او تعلیم او کار، دا د ښځو اړتیا ده. که دا مرتبه شي حداقل د دې په دې زخمونو به لږه ملهم او پټۍ کېښوسل شي، او که نور هم دی وځول شي، نور هم دی ته ستونزې مخته راشي، نو دی نور طاقت نه لري. زه فکر کوم چې خودکشۍ ته حاجت نشته، د ښځې خپله به خپله د بند نه ځي نورې، ځکه دی د روحي لحاظ هم استقلال نه لري، آرامي نه لري، د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې دي، مریضونه دي، مشکلات دي، تشویشونه دي، اقتصادي وضعیتونه دي، لږه ده بدبختی ده په هیواد کې. ګورو چې حتی د طبیعي لحاظ موږ زلزلو او موږ مثلا سیلابونو او وچکالۍ سره مخ یو، یعنی د هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. په سل په سلو کې به دې پوهېږم چې نور د ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې، نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي، د دې مخه ونیول شي، او حداقل دی ته اجازه ورکړي. ښځه یو بشر دی، یو انسان دی، یو ژوندی موجود دی، الله تعالی ورته حق ورکړی، شرعي قانون لري. دی دې هغه اساسي خدماتو ته حق کمو ته ډېر نه غواړي بیچاره ښځې، اقلا یو صحت ولري، یو تعلیم ترلاسه ولري، اولاد یو ښه تربیه ولري، یو په خېټه مړوي، اقلا یا د خوراک خاک اوبه ډوډۍ ولري، همدغه غواړي، نور څه دې نه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات، ستاسو څخه به په دې تړاو پوښتنه وکم. د سیګار په راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی و، او په دې راپور کې ویلي و چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی و چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی و. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه د شوزو روغتیایي مرکزونه د ټولنیز چلن بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي و. ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د شوزو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلی دی او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغ نه سي چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته، او په بلې خوا ته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
هغه بشیر، زه دا وایم چې لکه زمونږ خور اغلې مومن دم چې وویل چې مونږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې وي. نو اوس مونږ پانتونونه باندې دا خوازې خبر ده چې مونږ به نو تر څو چې پانتون بند وي مونږ به بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې مونږ لرو هغه معنی کېږي. د دې نه چې مرکزي روغتیايي مرکز ولري دوی معنی کېږي، د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دوی نه معنی کېږي. دا په دې معنی چې مونږ خپل هېواد په خپله اخلو او غرقوو یې. دا هېواد مونږ خپل په لاسو اخلو او غرقوو یې. که چېرته یوه ښځه یوې ښځې ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه هم دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټره میرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټره خور غواړي چې خپل بله خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې په روان باندې کار وکړي، روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته او نه هم د طب له لحاظه کومه ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما بندوئ. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیکېږي. هماغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې اوس هم پې کېږي، او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي، دا د سوال خبره ده. او چېرته د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي؟ حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانعي ځواب چې مونږ هوشو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندو پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رس کروزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نه شي کولای، دوی وظیفه نه شي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نه شي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې اوس فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو له دغې افغانستان نه ووځو. میرمنې همداسې زموږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې موږ دغه هېواد پرېږدو لاړ شو. ولې په دې تلاش کې دي؟ په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي، نارینهو لپاره هم کار نشته. مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي، هغومره بیا په نارینهو نه دی. نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې له هغې هر حق واخیستل شي، حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي، حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي، نو بالاخره دوی څه رقم ژوند وکړي؟ ژوند خو سختېږي. خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي، له خپل زندګۍ نه ناامیده شي، او خدای یې مکړي غلط کارونو ته مخه کړي.
مننه غلی سادات. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، بیا به ورسته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوندو توامه.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني، او که پښتنه یا تفسیره لري هم ویلای سي.
مننه خورجانې، تاسو مې شنه د تل ما د هلمند ولایت څخه خورجانې د خوند څخه پښتنه کوم نه لرم را به خپل لاند نظر به خورجان د سره شریکم.
ولې نه مهرباني؟
خورجانې، ما په تیرو خبرونه کې هم ویلي دي چې دلته په هلمند ولایت کې اکثر خوند ته مثال د خبرې اته پخوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی، ولیکن د اسلامي امارات پر اتاک سره خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه په سره شریکم بوزګوري په خوا دلته یو ورور برابرلار سي د زوی ورور به په قتل ورسوي با قرباني به خور و. یعنی دا ډیر غټ دل مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خا دغه کې به ورکول چې ما د جوړ به د امدی سره وکړل دلته به د قرباني د خور سول. نو لیکن د دې کمر غدا غا چې د استوند د امر په ولایت کې د منځت للی دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دغه خورجانې چې وس مثال د خبرې خور برابرلار سول خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره زمزکه شریک او پلار به د ما بین زوته د داوډونو سره خپل حق د خوي جلا کوي داوډونو بازارې سودوري کوي خپل حق به نه ور کوي. په دې کمر غدا دغه چې د امر غله د خورجانې وسای وس اره خور کولې چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي وس اڅوک نه خورجانې څوک یا شذ بدی په دغه کې ورکی په بدله کې او حق چې دی خپل میراث کا حق دغه چې دی ډیر ورکو وسوي د خوځانې خود د خپل حکومت صدا یم غوښتنه لکه خوځانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري اوس موږ په افغانستان کې جنګونه کې سوي دي شل کلن جنگ تر سوي د خوځانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی دوی په غاړه ده دغه ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډي دی په کور کې سرپرست نه لري د خوځانې دا ایتمان د غسر پر اسیر دی په غاړه ده دغه یبا د چراسي او بل دغه پونتن خورجان چې لاس دغه مکتبونه نوز ما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی سي. خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. اتل صاحب، تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوز د پر وړاندې د تاو تریخوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی. دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړئ چې څنګه یو شذ وکولای شئ چې د خپل ورور یا نورو د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یاغه کوم څه چې د دې پکښې حق وو هغه خستلایسی.
بلې خورجانې، دا ځکه چې شاهد مده دی زموږ او گاونډي وو چې د مثال د خبرې خپل خوري راولار څه په ماما داوا وکړه دا خور خپل لک زنی وغوښتي چې دا ورور زما حق په میراث کې زما مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یو پرانبارو د بل پرانبارو پنځایتون زما ژوند زندگی ده. نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې سودوري کوي یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړی مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر دا د شزي وړو دغه بچان چې موږ دغه سول د مور سره ملګری سول رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتل دلته چې ورور ولې دغه حق نه ورکه خورجان زخپل د دې عیني شاهد د غیر ولار څه د زمونه په دامه چې پارچه کاټل رااله دلته ولسوال فروګري دي هغه مزه کوي ورکل. یعنی په تیر وخت خورجان مې د دې شاهدانو حق شزي طلاق خارکی حق ورکړ کې خورجان. یعنی ما مخ اشاره ورته وکړل دلته د څه خوندې مثال د خبرې مش په دیدالې دلې چې ورور به مو او کر پلا به مدا وکړه دلته به قرباني د خورجان وینو دا ډیره غټه غمیزه ونو د نه کمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دي اوس پرال کې دوی په کاتو حکومت سمیر دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبو ته مې ډیر ضرورت لري خورجان شه دنه دا کړان زموږ په ولایت کې ډیره ذاتي کمی دي خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا په انتنول او دا د کار زمينه دغه کندې خو دغه چې دي دا کندان شې چې دا ما ډیر ضروري شي دا خورجان دلته غټ مشکل جوړ کړی راځي په ولایت کې ډیره کندان شې ستاسو مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دې دغه دا باید دغه تر د کار زمينه برابر کړي کده کار زمينه نه برابرۍ باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده.
ډیر مننه تل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. موږ تاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خو را د هلمند ولایت څخه راوځي خبره کوم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهي. که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او کومه پښتنه یا تفسیره لري هم مهرباني وکړي.
سرور نیویزم د هلمند ولایت مسقله ورڅخه خبره کوم. خورجان ته دغه وایم چې د اسلامي امارات پر اکثره دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځایونه مراوردل شي مقصد د شوزو ځینې حقونه ورکول شوي دي. خو په خصوص دغه یو خبره سته چې لکه څنګه د عدالت مخه وروسته اشاره ورته وکړه چې مقصد دغه د شوزو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شي و ډیر شو چې مقصد د شوزم کار کړی وای د دې لپاره چې دوی به سرپرست دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي. نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دو ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای ترڅو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای.
سرور صاحب، ستاسو په ولایت کې تاسې داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله، داسې کارونه چې یعنې دوی نسي کولای چې یو دوکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري، نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي؟
شا چې دي یي به شا چې به په هن بس همسخله ولسوالۍ کې به، خو صرف ما نه دي لیدلي، ما داسې ځای نه دی نه یم پر تېر شوی چې دغه کورنۍ بیا سرپرست وي. خیر سرپرست هم لري مګر ډېره غریبانې کورنۍ، خو مقصد نارینه وو ته کم کار نه وي بیا سوی، خو یا دې دا اسلامي عمارت دوی و نارینه وو ته چې کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه ته هم کار نه وي بیا سوی، نو باید دا ښځو ته کار برابر شي. خو موږ دغه خبرونه کې او وروستی څخه چې په دغه ازادي یادو کې ښځې مېرمنې شکایت کوي چې مقصد موږ ته د یو کار زمینه برابره شي. نو په دغه نور ولایتو کې هم زه اورم چې مقصد ښځې ډېر شکایت کوي چې موږ ته د مقصد یو دغه یو کار زمینه برابره شي، ځکه موږ څوک نارینه په کور نه لرو چې موږ ته د موږ ته روزي برابره کړي، نو باید زمینه مرسته داسې یو غم د دغه ښځو وخوري.
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغې، ستاسو تبصره مو هم واخیستله. بلې، د سرور صاحب په وینا چې د ازادي راډیو سره هغو ښځو چې خبرې کړې دي چې دوی بې سرپرسته دي، یا هم داسې ښځې چې پخوا یې مسلکي زده کړې کړې وې او رسمي دندې درلودې، اوس بې وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمینه ورته برابره سي. دغو ښځو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره. هم همداراز د لیرو پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو، ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځانګړې توګه دغه خبرونه چې نور بس دی نومیږي، او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق دی پنوم باندې، دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو. اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه به راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، محمد رسول یم، د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې یم. تاسو ته اوریدونکو سلام نور علیکم.
محمد رسول صاحب ډیره مننه. وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړي.
بلې، زما دا نظر دی د څه اړوند موضوع کې چې اول خو مې د ملمنو ته او د ټولو اوریدونکو ته غوښتنه ده، کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسې یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ، لا به د دغه زنانه و ملاتړې ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته الار هوار شي، هم به دیني زده کړو ته. او کدا شي چې یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، دا غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا جمع ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د مېلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، د هغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړ پیدا کړي او په دغه کار کې به بهره د خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه زما نظر.
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ور زده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته؟ نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي، نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بله خدای سي دي چې کوم څه نظامونه په 23 کال کې مداره د مکتبو او د عصري زده کړې رنگ یې په کې بد شو. د ازموش په ټولنه کې ځینې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري، ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي، ښه دي، یعنې په عصري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منظره. خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بیکاره بیکاره کارونه دلته وسوه، غلط غلط شان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه، نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري. او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم زده کړې کېږي، هم به عصري زده کړې کېږي. دا زموږ هم غوښتنه ده، هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي، عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي، ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو، هم ډاکترانو ته ضرورت لرو، هم نورو داسې ښه ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند و دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنی عصري زده کړې هم یعنی په ټیټه درجه کې دي، او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې، که څه هم زنانه دي خپل منځ او شرعي احکام باندې پوهېږي، خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي په نشت شمار دي.
ښه، ډېره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، موږ ستاسو نظر واخیستې، ستاسو دغه پوښتنه چې ستاسو د نظر په اړه باندې به پوښتنه وکړم. اغلی مومند، تاسو د دغه اوریدونکي محمد رسول صاحب خبرې واورېدلې، د دوی په خبرو کې یوه پوښتنه ماته راپورته سوله، ده وویل چې ځینې خلک و عصري علومو ته په بده سترګه ګوري، څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول، خلک داس فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمه دي، او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید عصري زده کړې وکړي، کناري نه وي که ښځې نه وي.
زه ځانګړی سلام محترم ګور ته وړاندې کوم، او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافق یم. د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي، چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، د نړۍ وپېژني، ځکه هر عمل چې مونږ کوو د اسلام په لاره کې باید مونږ په هغې پوره پوه شو، وپېژنو چې مونږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو، مونږ په دې پوهېږو چې زمونږ مکلفیتونه څه دي، زمونږ دنیا څنګه تېرېږي، مونږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کوي زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا، یعنی ولولئ. نو که چېرته مونږ لوستې، نو مونږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد شوی، هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي، او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دي چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زرو کې فرض دی چې مونږ دیني یاد کړو. مونږ ته دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې بتانه علم دیني زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې، او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم مونږ ته کومک کوي چې مونږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې مونږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، مونږ کولی شو آیات ولولو، مونږ کولی شو ختمونه وکړو، مونږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو باور کوي زه خپله یعنی هغه مروج تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې وو، اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تاته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژۍ استفاده وکړې چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو د خپله یو د سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلمه، په تیاره کې اوږد سفر کې، یو چېرته چې بتلې تا به یو فلم لیدو، اما خوش بختانه په دې اخرو کې چې اسلام چې د خوان شریف ختم بو ما به خپل هواد نه یا د لری سفر ته تلم تاسو باور کې ما په فلار کې یو ختم دوه ختم کول خوان شریف باندې په تلویزیون کې پلی کاو د پرواز کې ما به دا اوریدل او دومره ما په پرواز کې دومره ما به خوشاله او ما دومره مې زه نه آرام او د دې برکت د دې هغه دغه ما تر تاسو زه به زه نه آرام چې سفر کوم یو چې تم د خطر به ما د معنی لري فکر کوم دا هر مسلمان دغه ارزول دی خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړدل ممکن امکان نه لري ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی مکتب په مضامینو کې د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او تاسو ډېر شوي دي او په دې خلک خوشحاله دي په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک او زه په خوشحاله یم الحمدلله اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي مونځ او داسو کلمه او تجوید او قرآن ټول یادوي زما خاطر جمعیږي زما اولاد ځي هلته خاله را په دین کې خو ټول لارښوونه ده د صداقت دی راستي ده ایمانداري ده د هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کې هم بد دي زموږ دین خو ډېر یو روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید تفسیر حدیث فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په ښه لولي په څنګ کې یو یو مضمون د ریاضي د فزیک چې د دغه دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي ده کې تخنیکي ده کې اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي د اوسنۍ خلکو نه وسته پات نشي خو بیا ماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان د وسته پات یو نور د هیوادونو او نور غرب او د کفار او دوه په مخزي دا هم کوي ولوي رقابت سیالي د موږ ځان نه ورسو موږ د اسلام دین په مخزو پرمختګ وکړي باید نړۍ تسخير کړي نور اديان سره په ګډه په مخلال شي ولې موږ وسته پات شو دا څه موږ کوو چې موږ د مکتب نه اصلي روم لري کوو په معنا ده چې موږ دین ته ضرر رسو موږ د دین دښمنان ګرځو موږ دین ته خیانت کوو اصلا تو غواړو چې دین پرمختګ وکړي باید په ټکنالوژي او په ساينس او په تجربه او په علم مخکې یوسو دا خو ډېره واضح خبره ده او زه د علما ټول چې د تجربې کې علما چې ټول اوس پرمختګ لري او د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي دغه د پیشبینیګان چې په دین کې راغلي تاسو کوم سوال سلام خې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر رورو اختراکي او د خپل نامال دا چې موږ د سوال توکل مخې درلودل تاسو یو د قرآن مینه کامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عميقه توجه شي پام وشي د ساينس د علوم په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی په نړۍ باندې د تسری ان شاء الله والحمدلله
ډیر مننه غلی مومند او ریډونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو او نیز خبرونه نور بس دی روانه د اوس هم او ریډونکو قاری سه پښتون مشتزنګ راوهل دي دوی بر واخلو سلامونه قاری سه مهرباني وکي
سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو تاسو اغلو ملمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لن نظر غوړم خو چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو کچیر مول واقعان قران ولولو او د قران مکمل ترجمه وکړو او یا د احادیث پرونه کې مکمل ترجمه وکړو دغه ټول کارونه څه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې وس دلته ریواج دی دا وچستا او موږ یې تاجي ورته لرو ودغه ته څوار نه سو وکاله مخ کې اشاره سوی و نن هادي نن یې عادي نتیجه ورکړه چې په هغه وخت کې دا ساينس او ټکنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نه نه او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم شي پاسالار د امت و دا خبرو ته اشاره کړې و مخ کې ولیکن دلته رانو باسه اسری علوم او دینی علوم بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکات کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال و پوېږي په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې و پوېږي یعنی هر څه باید دا قدر علوم ولري چې د خپل د مانزه په فضیلت د روزې په فضیلت او د خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د میړه او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق و پوېږي په زمون کې رانو او اسری علوم ته کچېری موږ غواړو چې د خوشنط خلاصو د رقابت خلاصو او د بل د لاسنیوي خلاصو د بل د کومکو خلاصو د بل د تومتو مينت خلاصو باید مور اسري علوم نرو سزول رو په خاطر د دې
کثیر یو صد عصري علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، خپل کوړه مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، ودي اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیره مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات تاسو څخه به بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکمه تاسو څخه قرباني پښتنی وکړي هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلی دی چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډیر اغیزمنې سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پرتله؟
ډیره مننه ملالی جانې. د چې زموږ په هلمند ولایت کې، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت یې دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي بیا په مرکز پلی کېږي. ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي، که څه هم د مقاومت تیر دوام نه راولي ځکه چې بالاخره دغه بندیز خو بیا هم پلی کېږي. ولې په ولایتونو کې فرضا په هلمند ولایت کې زموږ ورور یادونه وکړه چې د میراث په برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی. ځکه موږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هېڅ کومه ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه میرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي. دا ډېر زیات ستونزمنه شوې هغې میرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی. یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې میرمنې یو لږ څه مقاومت کوي خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي او دغه میرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه میرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورې سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي. او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي، دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په میرمنو باندې لګول کېږي. نو که چېرته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب، یعنی د عصري علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د عصري علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې، موږ دینی علوم لرو او هر څه پکښته.
بله
هر مسله پکښته. نو په دې خاطر هیله مې دا ده چې دغه بندیزونه په خزه ختم شي.
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو. زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دغو ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیک توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما په نظر څه باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري په ځینو ولایتو کې، ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنی همیشه مو دغه څو کالو د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هره مسله په یو شکل، مثلا ناتو فرمانی که هغه کوم دغې په یعنی په وای چکل نه دی تجربه شوی، په وای چکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چارواکي ډېر سخت دریځ وي، او دې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مساعده کړي، نو دوی به خپل چلند تمن ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایی زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک د خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې د هم عدالت تامینوي، هم خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي، او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي. د یو ولایت په پرتله بل هوایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولوستو. خپله زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه و، په بلخ ولایت کې و تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور په ولایت کې مختلف دي. یو ځکې مثلا د محرم مسله ډېره جدي، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده. په یو ولایت کې دلس نرمښت شته، او موږ هیله من یو چې د نرمښت دغه پر مخ لاړ شي د پالیسي مهرباني.
ډېره مننه مومند صاحب. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسې د نور بس د خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو مېلمنو آغلې تورپیکۍ مومند او آغلې ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې مور سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو
می مات از غیشو و اخمور زرمه سره سره شو ببل از غیمه از غیره اوکی لزرمه سوه سگر ویره اوکی تو کرمه دکی کڑلا گرگرو لمسته سر کلم خرسی توری گرگوری بیا برا وڑم نوری گرگوری بیا برا وڑم نوری گرگوری بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را خخکاریگی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوادا بس توائی چی دا ببادو کختوائی چه دا ببادو کختوائی لکلی لری دغر گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا
سوائی سوائی تا تا پواس کی بنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواس کی بنچپم سوائی سوائی پساس کی زیر بام سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچ پام سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچ پام سوائی سوائی
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 11 24 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.